مشال رادیو په خبري غړي کې د خپل قربان نجيب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو مهمه مطالبه تازه ورکړه، نو کولې شي را سره پاتې شي او له روانو چارو ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونه. سردار اختر جان منګل د قومي اسمبلی له سیټه استعفا ورکړه. په کورما کې سنی مشران د جنگ لپاره د جوړو کړو مرچلونو په ډنګولو رضا شوي دي. لکونو اسرائیلیانو د مظاهرې په ترڅ کې له وزیر اعظم نتنیاهو نه د وربند او بندیانو خوشي کولو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل د قومي اسمبلی له څوکۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړ. نوموړي نن د استعفا ورکولو وروسته په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دغه فیصله د بلوچستان د مسلو له وجې کړې ده. د نوموړي وینا وه چې د له 15,000 کسانو رای ورکړې دي، خو د خپلې سیمې د ولس لپاره هیڅ نشي کولی. اختر منګل په ایکس پاڼه هم په یو بیان کې لیکلي چې د خپل پلار تولا منګل د تلین په مناسبت دغه فیصله کړې. نوموړي لیکلي چې د بلوچستان د موجوده حالاتو له وجې دغه فیصله کړې او زیاتوي پارلمان په دوامداره توګه د دوی صوبا او د صوبې مسلې له پامه غورځولې دي. اختر منګل په قومي اسمبلی کې له وړاندې څو صوبارې د بلوچستان د امنیت، هلته د جبري له درکیو او د مسخ شویو مړو د موندلو پر مسلو خپل غږ پورته کړی دی. په کورما کې سنی مشرانو د جګړې لپاره د جوړو شو مورچو په ډنګولو خپل رضامندي ښودلې ده. د سیمې د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون رسنوي ته ویلي جرګې ته اختیار ورکړی چې ټولې مورچې که زړې دي او که نوې دوی یې پر ډنګولو راضي دي. نوموړي پر دغه مهال ویلي چې د مورچو موجودیت په سیمه کې جنګي ماحول جوړوي.
نمو سره چې څومره افسران څومره ګرینجر دا فیصله وشوله، څو خور کلی نه ونه سم میرو کا څه پرې بلې شکل نه ونه سم اخیری کا کا پرې مرګن غونډي پرې دا څومره مرشي دي پوشه دا مو ټول مسمار کوو کو په دغه باندې فیصله کړی دي چې مو امن غوړو.
دا لا غیر ستدا چې دا غسپات لسمه په کورما کې د شی او سونی دلو ترمنځ د مورچو د جوړولو پر مسله نه ختو شو. سونی مشرانو د ټولو مورچلونو د ختمولو او شی مشرانو په خور کلی او بالښخیلو کې د نو مورچو د ختمولو خبره کوله. بل په لو د سیمې اهل تشیو تر دې مهاله جرګې ته د خپل مورچو د ډنګولو اختیار نه دی ورکړی. تیر کال د غس پښپړه سم شی او سونی مشرانو د سیمې د امنیت پر ځای کولو په غرض د مورچو او بنکرو د مسمار کولو فیصله کړې و، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنیاد امتیازي سلوک، شکنجه، خپل سر نیونه او سانسور ته دوام ورکوي. د سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتې دوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بې درکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته لاسرسي څخه محروم کړی دی. پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپتمبر په 2 مالغه وروسته د اوربان لپاره فشار زیات شوی چې کله په سلګونه زره اسرائیلیانو د خپل يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او اوربان لپاره مظاهره وکړه. په عین حال کې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د یو لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره باید زیات کار وشي. تر دې وړاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیلی مظاهره کوونکو د شپږو نورو يرغمل شو کسانو د مړو پر موندلو سخت غوسه ښودلې. نتنیاهو پرون ویلي د لاهم د اوربند خبرو کې په خپل هغه غوښتنه ولاړ دی چې تر مخې به د مصر سره پر پوله د غزا پر هغو سیمو کنټرول ولري چېرته چې د اسرائیلو په خبره حماس وسلې او نور وسایل غزا تړنګې ته داخلوي، بلخو حماس او مصر دغه تور نه ردوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. نتنیاهو په خپلو پرونیو خبرو کې ویلي د يرغمل شو کسانو خوشي کولو ته له ده زیات نور هیڅوک شمن نه دی او باید پر دې مسله ورته سوک خبر خبرې ونه کړې. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته په دویمه ټیسټ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د دوو لوبو دا لړۍ په 2-0 وګټله. د اګست په 1/3 په راولپنډۍ کې د پیل شوې د 15 ورځنۍ ټیسټ لوبې پر لومړۍ ورځ د باران له کبله لوبه نه وه شوې، خو بیا هم په پاتې 4 ورځو کې تر دلچسپې لوبې وروسته بنگلاديش د سپتمبر په 3 یعنی نن په 6 وکټونو بریا ترلاسه کړه. په دې لوبه کې پاکستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 202 منډې کړې وې او بنگلاديش په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 228 منډې کړې وې. پاکستان په خپل دویم پاڼه کې د پام وړ لوبه ونه کړه، شو ټول لوبغاړي پر 102 منډو وسوځېدل. پاکستان د دې لوبې او اتلولۍ ګټلو لپاره بنگلاديش ته د 115 منډو هدف ورکړ، کوم چې بنگلاديش د 4 وکټو په زیان پوره کړ. بنگلاديش تر دې وړاندې د اګست په 25 په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې پاکستان ته په 100 وکټونو ماتې ورکړې وه. خبر نو پای له مشال رادیو خبري غړې اوري د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي سردار اختر جان منګل له قومي اسمبلی استعفا ورکړه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا تکرار کړ چې له افغانستانه وسلوال وراوړي. شنون کې مشتاق یوسفزی وای
دا سړی ما په خپل باندې په دموکو دراکو باندې دی باندې با ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په دې کې نه او دا یې خپل حل برابر
د کورمې سونیان د خپل سنگرونو په ډنګول ورسې شوې دي. د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د داخلو بهیر لپاره شروع شوې ده. یو تعلیمي ماهر عمر اورګزی پړوي
په آبادی باندې مونږ کنټرول نه وکړه، پاپولیشن مینجمنت مونږ نه کړه، نو دا تعداد خو به زیاتیږي. مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته استادان پکار دي.
خیبر میډیکل کالج د افغان زده کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي. د نور خدا په نامه یو افغان زده کوونکی وای
چې نوی شاګرد راځي، افغان شاګرد، هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړۍ کې بدرګه وکړي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي سردار اختر جان منګل نن د قومي اسمبلی له څوکۍ نه استعفا ورکړه. اختر منګل ویلي چې له قومي اسمبلی څخه یې ځکه استعفا ورکړې ده چې حکومت او پارلمان د بلوچستان په مسالو کې هیڅ دلچسپي نه لري. نوموړي د خپل استعفا اعلان په پارلمان کې د یوې خبري غونډې په پارلمان کې له خبرو وروسته د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. نور معلومات ته مشال رادیو د همکار ترخان نورو چې زما بل همکار داود خټک ورسره مرکه کړې ده.
ګوره وجوهات پختل باندې اختر منګل خداوی چې د بلوچستان حالاتو دی بیګام اخستو ته مجبور کړ. او بل خبره بیا دغه استفانی کې دا کړی دی چې د پټکو پارلیمان د بلوچستان همیشه د پام غورځولې دي او بل دې داموي چې هر ورځ دی دیوال ته لګول کیږي.
تاسو فکر کوئ چې یعنی دی وایي چې د بلوچستان استازي پکې نشته دي، نو دا خو مطلب دی چې دا کم چې ووټینګ عمل شویو د دې نوړاندې د پدې باندې اعتماد نه لري، پدې باندې یقین نه لري چې کنه دا صحیح شویو.
زمانه زړه ده چې د بلوچستان په اړه باندې کوم نور خلک یو سوچ کوي یا زیات خلک سوچ کوي چې په بلوچستان کې انتخابات هغه شفاف نو صفا نو درغلې څخه پاک نو نه ده. هم دا زمانه زړه ده چې دا د کوم چې حقیقي احتیاج نشته، نو ممکن ده چې دا هم دا خیال وي چې البته کوم خلک کامیاب شي دي هغه یعنی هغه انتخابات صحیح نه وو.
او دې کې دا اوسنی د بلوچستان کوم حالات چې دي، دا اوس ورځې مخکې ډېری حمله وشي په 26 د اگست باندې، یا دینه چې موږ مخکې وګورنو بلوچستانو چې کوم ازادي غوښتن کړي اغي خپل حمله ډېر زیاتې تیزی کړې دي. خو بلخوا بیا د داسې هم کیږي چې هغه کوم تختونی چې دي لادرک کېدنی چې دي هغه هم ورسره تیزی شوې دي. نو د دې په کیسه ذکر نه دی کړی چې یا د دې په کیسه عمل دخل شته د په استعفا کې کنه.
ګوره دا اولنۍ نقطه دغه استفالی کې اولنې نقطه دا ده چې د بلوچستان اوسنی حالاتو دی دی ګام دی استفاده مجبور کړ. نو د دې معنی دا ده چې د بلوچستان کې دا تاسو څارو کړ د 23 شپږم اګست پښتو باندې او شپږم اګست هم کې د نواب اکبر بختی د لکپلینو هغه وجل شو په 2016 کال کې د اگست په 28 باندې نو داغه نه پخو حالات او هغه پر ځان باندې کوم حالات هغه ته د ټول دنیا هغه پام ځان ته لکه متوجه کړل او ډېر خنور پیښم شوې هغه د بس مخالفت کې ټکونه وجل شوې خو لیکن حمله په امنیتي ځواکونو باندې شوې نو زما خیال کې دا بیا نور هم ممکن ده
صحیح
دې ته مجبور کړی چې دې استعفا ورکړي.
تر هغه صاحب سردار اختر منګل په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند یعنی بلوچستان نېشنل ګوند دی یوازینی غړی او کله د ګوند نور غړي هم په اسمبلی کې وو.
بلوچستان نه خو دې یوازینی د بلوچستان نېشنل پارټي چې کوم د منګل دره دا دی یوازنی د قومي اسمبلی غړی وو نو که د استعفا قبول شوه معنی دا ده چې په قومي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي د منګل دای استازیتوب نه پاتې کیږي.
تر خاصه کم کار چې سردار اختر منګل په اسمبلی کې د نن اونکړې شو د اسمبلی د غړی په توګه او د اپوزیشن کې هم وو نو تاسو څه فکر کوئ اوس به د دې یعنی د دې ستراتیژي به اوس سي
نو ګوره دلته خو بیا دولاري دي یو خو سیاسي لحاظ چې نه یوازې اختر منګل بلکې دغه فلار هغه د غلار خپل کړي وا او د خنن یاد دا خبره موږ د فلار دریم فلین چې وو دغه لکه دغه په احترام کې د استعفا ورکړي د نو چې کله سیاسي لار هرنګ بلوچستان دا وخت سیاسي لار ډیر زیاته ارتیا ده د داسې مشرانو ورته ارتیا ده چې د کوم حالت روان دي نو چې د سیاسي دغه د قومي سمنه د استعفا ورکړي نو معنی خو دا به ځنه خلک ضرورت اخلي نو دا خو یو د اندېښنې خبره به ځکه ده حکومت لپاره هم وي د ادارو لپاره هم به هم وي
همدا زما بله پوښتنه وه چې تاسو دې ته په خپله باندې اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې چې په بلوچستان کې د مخکې نه حالات خراب دي د قومي اسمبلی نه هم اوازونه راوچتېږي چې د بلوچستان د خلکو مسله د خبرو اترو په ذریعه باندې هواره کې نو په حکومت په دې کم دباو راشي یا بیا چې د پاکستان کم انټیلیجنس ادارې دي یا پوز د پغی باندې په بلوچستان کې ګوته پورته کیږي په هغه خلکو باندې اثر وشي
د تشویش خو د حکومت لپاره او د ادارو لپاره باید چې وي دا وخت ملک څنګه چې مخکمه وي حکومت ته ضرورت دی چې سیاسي خلک په پیسې نه کوي او دا ور د حکومت لپاره یو بل مشکل به ځکه وي کله چې رنګ سیاسي بشران هغه استعفا ورکي او ګور دا به د بلوچستان خپل پارٹی د ګورو لپاره بلوچستان اسمبلی کې به هم دغه لپاره یو میسج وي او دغه رنګ نو حکومت لپاره چې شي خو لیکن نو په کدي چې حکومت دا ښکاري دا د دې چې تمویل کوي چې دې اواز نه ورته کې نو حکومت ته باید یو جواب راشي چې دا حالات دا روان دي بلوچستان د کوم طرف دي
څه وجوهات ول چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي سردار اختر جان منګل د قومي اسمبلی له څوکۍ استعفا اعلان کړ دا نورې پښتنې طاهر خان ځواب ولې او لومړی سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې و
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
د پاکستان حکومت یو ځل بیا تور لګولې د چی په هغه هواد کې د ترهګری په پیخو کې ککړ کسان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري پرون د جیو ټی وی سره د خبرو پر مهال د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان د خبره نه مني خو په ټولنیزو رسنیو هم د دې ثبوتونه شته چې د افغانستان له خاورې په پاکستان حمله کیږي په افغانستان کې واکدار طالبان تل د هغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هواد په ضد وکاروي شنن کې په دې اړه سوای د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک ریپورت لري
په 2 سپتمبر د جیو ټیو سره د خبرو په محل د دفاع وزیر اویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان دا خبره نه مني خو اوس هر څه ښکارا دي او په ټولنیزو رسنیو د دې خبرې ثبوتونه هم شته د پاکستان حکومت تور لګوي چې درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط او وسلوالو طالبانو واک په لاس کې اخیستونه پس په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تور ردوي او بیا بیا وایي چې دوی هیڅ ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي د خواجه آصف ته تورونو پاړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې رپورټر مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د جمهوری حکومت په وخت کې دونکې ترګرۍ پیښو تورونه په پاکستان لګېدل او اوس پاکستان دغه تورونه په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو لګوي خو په دې ټولو سیمه کې د امنیت ستونزه په یو بل الزامونو لګېدلو سره نه هواریږي بلکې د دې لپاره یو شریکه حکمت عملی جوړول غواړي.
په دې دن کې په افغانستان کې مختلف ډلې کار کوي چې کوم بهرنۍ ډلې دی پای کې ټول نغړه ډلې چې د پاکستان طالبان ده. پاکستان چې کوم دلته سکیورټي ادارو مشران دي هغه دوی چې تقریبا 1500 پورې خلک پاکستان طالبان په دې ټیم کې په افغانستان کې دي او په دې کې بیا زیات خلک پاکستان ته راغلي دي. په وخت کې کله پاکستان دوی سره امن خبرې کولې نو دا صرف ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي. دې باندې به ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کې ني او دا شخړې حل برک بس.
بلخ په اسلام آباد کې د پاک انسټیټیوټ اف پیس سټڈی په نوم یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اگست په میاشت کې په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په اگست کې د ترګرۍ 950 پیښې ثبت شوې او په جولای کې دغه پیښو شمېر 83 شو. د اگست په میاشت کې د ترګرۍ 90 پیښې په خیبر پختونخوا کې 28 په بلوچستان کې او 2 په پنجاب کې وشوې چې 4 کسان پکې وژل شول او 168 پکې ژوبل شول. د راپور تر مخه تر ټولو زیات ځانی توان په بلوچستان کې وشو. په یاد صوبه کې د ترګرۍ په پیښو کې 55 کسان وژل شول او 4 ژوبل شول. په خیبر پختونخوا کې 25 کسان مړه او 8 زخمیان شول. د پاکستان د تورونو او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د غبرګون په حق له په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته ویل چې ډېر افغان سیاستمداران شنونکي او ژورنالیستان اوس هم د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې هم دې د دفاع وزیر خواجه آصف ته طالبانو واک ته پر رسیدو د خوشحالۍ اظهار کړی وو او مبارکي ورکړې وه.
نو زه فکر کوم چې مونږ ورته په اصطلاح کې وایي چې دا کېدای شي یو زرګري جنگ وي د پاکستان او د طالبانو په منځ، ولې چې پاکستان هم غواړي چې دغه جنگ نه دوی فایده واخلي او هغه امکانات چې پخوا د تروریزم په نوم دوی د نړیوال ناغه پیسې غوښتل هغه پیسې اوس دوی ته ورکول کول کیږي. نو د دې لحاظه دوی غواړي چې بیرته نړیوال توجه پاکستان ته جلب کړي.
بلخ په کمی اسمبلی کې په 3 ستمبر د یو لیکلي سوال په ځواب کې د کورنۍ چارو وزارت ومنله چې په ملک کې د امنیت وضع خرابه ده. د کورنۍ چارو د ځواب تر مخه د افغانستان سره په پوله د ازغن سیم لګولو کار دوام لري. د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د پټو معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد 2208 عملیات شوي دي چې 98 وسلوال پکې وژل شوي او 328 نیول شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅه خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي. په کورما کې سونیان رضا شوی دی چې د جنگ لپاره چې کوم سنگرونه جوړ کړو هغه جرګې ته اختیار ورکړي چې هغه یې ډنګول شي. په سیمه کې د سونیانو او شیعاګانو ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره یو جرګه کار کوي او د مورچو د ډنګولو لپاره هم دغه جرګه هلی ځلې کوي. تر دې مهاله اهل تشیع جرګې ته د اختیار نه دی ورکړی چې خپلې مورچې به ډنګوي، خو له سیمینار رپورټونه دا دي چې سونیانو جرګې ته اختیار ورکړی دی. طارق اورکزی پر دې موضوع رپورټ لري.
په کورما ضلع کې د جنگ لپاره جوړ شوی مورچې پر ړنګولو جرګې ته د سونیانو مشرانو خپل رضامندي ښودلې ده. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پر 2 ستمبر رسنیو ته ویلي جرګې ته د ګلپورز اختیار ورکړی چې څومره هم مورچې دي که هغه زړې دي او یا نوې جوړې شوي ړنګې دي کړي، ځکه چې د مورچو موجودیت هغلته د جنگ ماحول ته تقویت ورکوي.
تو خور کلی نہ ونے سا میرو کا سا پڑے بلے شیر نہ ونے سا اخری کا کا پڑے مرگن گوندی پڑے دت چور مرچی دی پوشے دا بو ٹولے مسمار کو 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 دک بلے پیسہ لا کڑی دے سو امن غورو بہترین خبر ا دے تے دک زنا دے شروع شی اول د 10 پي وشي بیا څه کومه کې مشکلات دي د 10 پي
په کورما کې شسونی مشرانو سره دوه نو رهسه مورچه ډنګول په خبره جرګه روانه ده. دا تر هغه شروع شوه چې په سیمه کې د نوي مورچه جوړول په خبره پر اتلسم اگست د دوه ډلو ترمنځ جګړه وشوله. په دغه معاملې کې دا کڑکېش ته چې سونیا نه یوازې نوي مورچه بلکې د جنگ په غرض جوړ شوی ټوله مورچه یو شان مسمرول غواړي، خو د شیګان مشران صرف د خوار کلی او بالشخیلو پر سیمه د نوي مورچه ډنګولو خبره کوي. بل کڑکېش دا هم دی چې شیګان په بالشخیل کې د زیارت په نامه موجود مورچه نه ډنګوي او سونیان په خوار کلی کې پر جمعه جوړ شوی مورچه د مسمرولو ته تیار نه دي. د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی ویلی په سیمه کې زیارت ته او یا جماعت احترام ورته لري، خو کچرته پر دواړو ځایونو کې د مرچه په شکل کې کوم تعمیرات شوي وي نور نه هغه دړنګ کړی شي، ځکه چې شر او فساد د خوریدلو سبب ګرځيږي.
هر دوړ طرف وو یو مرچه یو طرف ړنګيږي بل بل طرف وو بیا مخ کې سي یو بل طرف وو بل بل طرف کوم شکل کې دی کغه ته مو ته جماعت شکل وي او کغه ته مو ته زیارت شکل وي خو مرچه څه دی هغه بیا ړنګي.
خو پر نه وشتم اگز د هغوی مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنگش مشال لډیو ته ویلی وو که د خپل دفاع لپاره موجود چرته زړه مورچه وي نو اعتراض ور باندې نشته، خو د نوي مورچه جوړول په صورت کې پر یو بل ځمکو د شوي تجاوزاتو معامله حل کول ضروري دي. بنگش د ټولو مورچو مسمرولو په خبره خپل جواب داسې ورکړی وو چې د سیمې امنیت لپاره هر جایز خبره منلو ته تیار دی.
مخود سے غړو دے پر می امن د پارا کې اهل سنت اقوام او ټول ځایو کې مسرا یو خمو فهمت کولې د پارا یو قدم رمکه شي ان شاء الله مو سرا مفاهمت د پارا د پر می امن د پارا پرا پرا ان شاء الله تاون ته تیار یو. مو بالکل نه غړو چې پر می کې جنگ وی خدای ما وکا عدالت فرقه واریات وی عدالت دې مزات رنگ نشتا معاملاتی زمکو دی وکړ دغه مغه طریقې سره ولید شي مغه طریقې سره حل کړل شي خو دا دو طرف کیږي.
په کورما کې یوش مرزاونه داسې دي چې هغلت دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو ترڅنګ مضبوطی او کانکریټي بنکرې موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست شیاسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملي شوی نه ده. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم څنګه د پرم رئیسی د صوبې په سکولونو کې داخله مهم شروع کړه ده. په دې کمپاین کې هغه ماشومان سکولونو ته راوصل کیږي چې لزده کړو به برخې دي. د تعلیم څنګه وایي چې دا وخت په صوبې کې وسل وي خلک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي ل سکولونو بهر دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترقی وایي چې په پرایویټ پارتنرشپ او د کرایې په ودانیو کې سکولونه جوړوي. د په خبره د مهم په لومړی پړاو کې به 2 لک ماشومان په سکولونو کې داخلوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان د حکومت دغه ګام ستایي، خو وایي چې باید حکومت د دې ماشومان لپاره د استادانو او نورو سهولتونو بندوبست هم وکړي. تفصیل د عظمت علي شان.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې په صوبه کې وسلوي خلک ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کال عمر ماشومان ده. د ستمبر په 2 د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې په پیښور کې د سکول داخله 2023 په نوم یو مهم شروع کړ چې مقصد یې د سکول نه بهر ماشومان سکولونو کې داخلول دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترکی مشال ریډیو ته ویل چې د مهم پړومبه برخه کې 2 لک ماشومان د صوبې په بیلابیلو سرکاري خونځو کې داخل کړي او د مهم په 2 برخه کې د 3 لک ماشومانو هدف ټاکلې دي. د کومې لپاره چې ډېری ودانې په کرایه اخلي او د بیلابیلو عواملو له وجې تباه شوي سکولونه هم بیا رغوي.
نو سکولونه به پر رینټ دغه باندې کولاویږي، دې سره به ټایم هم بچ کېږي، ریسورس هم بچ کېږي، پیسې هم بچ کېږي. تاسو ته پته ده سکول په کلونو کې جوړېږي. زه چې نن ساینو کوم چې دا سکول جوړ کړي بارش په کو کال لګي، زه چې نن ساینو کوم چې دا استاد ریکروټ کړي نه پاتې کال یو نیم کال لګي چې هغه کلاس ته لاړ شي او ماشوم ته فارمالي سبق خور شروع کړي. زموږ سیستم لري دا دی، نو وی ار ورکینګ آن دیټ ان شاء الله. سیزن پر اور سټریم لاین
دا ډیپارټمنټ اف فلډ ریسپانس د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو لوجي ولسمونه زیات تعلیمی ودانو ته زیان رسیدلې چې د بیا رغولو لپاره ورته د 1 ارب روپیه زیات فند پکار دی. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د زده کړې پوها یا د زده کړې معیار له نورو صوبو کم دی. اداره په خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم معیار د کال 2019 په نسبت په کال 2023 کې نور هم خراب شوی. ادارې په خپل یو راپور کې وایي چې قبایلي ضلعو کې د 100,000 زیات ماشومان له سکولونو بهر دي، چې پکې 15% جنکې دي او چې کومې جنکې زده کوونکي په سکولونو کې داخل شي پکې 80% د پرایمری نه پس زده کړې پرېږدي. د الف اعلان یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې داخلي مهم نه ضروری په سکولونو کې د معیاري زده کړو اسانتیا ورکول دي، کوم چې د داخلي نه پس د ماشومان د سکولونو پرې خودو وجه جوړیږي.
په آبادی باندې مونږ کنټرول نه وکړه، پاپولیشن مینجمنت مونږ نه کړ، نو د تعداد خوب زیاتیږي. مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته استادان پکار دي، خودی ته پکار ده. زمونږ مینجمنت سل چکم ورته وي، مونږ مینجمنت چکم زمونږ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ هغه ده چې مونږ ته څومره آبادی زیاتیږي، مونږ ته دومره سکولونه پکار دي، مونږ ته دومره استادان پکار دي.
د خیبر پختونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ د ادارې په وینا د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 6,000 نه سیوا سکولونه د بنیادي اسانتیاونه محروم دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د جون د میاش جاری کړې شمیرو تر مخه 6,602 سرکاري سکولونو کې د بجلی، صفا، اوبو به شمول د نورو اسانتیاو نشټوالی دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادی اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې په پرایمری سکولونو کې د استادانو شمیرا سیوا کړي.
د 2018-19 کې چې کومه شاهرام خان کومه فیصله وا چې هر سکول کې به د پرایمری کم از کم 100 استادانو کې تعداد پاغي کې ارس عمرې. اوس دی بیا هغه 2014 پالیسۍ ته لاړ، نو پاهي کې خو د 40 ماشومان په سر یو استاد دی، چې 100 ماشومان شنو دی پکې 2 استادان ورکی یا 80 ماشومان باندې یو ورکی. د استادانو تعداد نه پوره شوی، هغه د کلاس وایز مطابق چې هر کلاس ته ټیچر اویلیبل وي، نو زما په خیال چې موږ سمرم انرولمنت کوو نو هغه به کیږي، خو هغه ته به استاد نه وي په سکول کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023-24 کې تعلیم لپاره 3,22 ارب روپۍ بجټ اخوده دي، چې پکې زیاتره حصہ د کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې خرچ کیږي. د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې په وینا چې صوبه کې د مهال 14,000 سکولونو کې زده کړې روانې دي او د نورو 213 سکولونو ودانې تیار دي، خو د استادانو د کمی له وجې پکې زده کړې نه دي شروع شوې. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو به شمول کوهستان، کلی پالس، دیر او د نورو ضلعو به شمول زیاتره سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي، چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول خلک انتی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې او تر نورو ریپورتونو وړاندې پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر جان منګل د قومي سملۍ له څوکۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی. نوموړي نن د استعفا ورکول وروسته په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه فیصله د بلوچستان د مسالو له وجې کړې ده. په کورما کې سنی مشرانو د جګړې لپاره د جوړو شو مورچو پر ړنګولو خپل رضامندي ښودلې ده. د سیمې د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون رسنیو ته ویلي جرګې ته اختیار ورکړی چې ټولې مورچې کزړې دي او که نوي دوی پر ړنګولو راضي دي. بل پلو د سیمې اهل تشیع تر دې مهاله جرګې ته د خپلو مورچو د ړنګولو اختیار نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنیاد امتیازي سلوک شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. پر اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپتمبر په 2 ملغه وروسته د اوربان لپاره فشار زیات شوی چې کله په سلګونه زره اسرائیلیانو د خپلو يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او اوربان لپاره مظاهره وکړي. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته په 2 ټیسټ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د دوو لوبو دا لړۍ په 2-0 وګټله. بنگلاديش ته د وړاندې د اگست په 25مه هم په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې پاکستان ته په 10 ماتې ورکړې وه. دا مشال رادیو دا خبرونو لندیس مو اورید ک وخت لاره سره پاتې شي ځکه چې په دینی مایک هم مهم ریپورتونه را سره دي. د پاکستان حکومت چې په سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزانه وزیر په مشرۍ کومه کمیټه جوړه کړې و نو د هغې یو غړي ډاکټر قیصر بنگالی د اگست په 1 خپل غړي توبه استعفا ورکړي. قیصر بنگالی چې یو اقتصاد پوه هم دی وایي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ د پوینا ډوب شوی خو حکومت په هیڅ صورت د خپلو لګښتونو کمولو ته تیار نه دی. بنگالی زیاته کړې چې کمیټي حکومت ته وړاندیز ورکړو چې د 350 سرکاري ادارو هغه اویا څنګه ختمې یا بندې کړي چې دا وخت له تاوان سره مخ دي. خو د په خبره حکومت یوازې د یوې ادارې د ختمولو پریکړه وکړه. حکومت د بنگالی د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي خو تر دې مخکې ویلي وو داسې ښکاري چې د قیصر بنگالی څرګندونې د ناپوهۍ پر اساس دي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې په خوانې غړې او اقتصاد پوها ډاکټر قیصر بنگالی د ستمبر په 2 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل چې پاکستان اقتصادي ډول د ډوبېدو په لوري روان دی خو حکومت دې ته نه دی تیار چې خپل لګښتونه کم کړي.
اور اخراجات کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک
دی وای لګښت را کمول ځکه ضروری دی چې هواد دیوالیه شوی دی. موږ اوس یوازې د قرضونو بیرته ورکولو لپاره نور قرض پور اخستو په تکل کیو او موږ ته د پیسو نړیوال مالیتی صندوق IMF او نورې مالیتی ادارې نور قرض نه راکوي. موږ خپل اساسي خرڅول غواړو خصوصو کې نه اخلي. غیر ملکی کمپنۍ خپل کاروبارونه تړي او بهر ځي.
غیر ملکی کمپنیا بند کرکے یہاں سے جا رہی ہے.
قیصر بنگالی زیادہ کڑے چې د سرکاری ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټی د غړي توپ څخه ځکه استعفا ورکړی دا چې حکومت د یادی کمیټی په لار خینو هیڅ عمل نه کوي. نوموړي په وینا چې یادی کمیټی حکومت ته د زیان سره مخ د 350 سرکاری ادارو او یا څنګه د ختمولو یا بندولو وړاندیز کړي وو خو حکومت یوازې د یوې ادارې د تړلو پریکړه وکړه. قیصر بنگالی د خبری غونډه په داسې حال کې کړی دا چې نوموړي د اگست په 1 د حکومت لخوا د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټۍ د غړیتوب څخه استعفا ورکړی ده. نوموړي په وینا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي د هغې د گریډ 12 نه تر 2 پورې افسران کرا کم کړی شي نو د هیواد لګښت په سالانه 1.5 روپۍ کم شي. خو د ده په وینا چې حکومت دې ته تیار نه دی او یوازې د اول نه تر 14 گریډ پورې 1.5 لک کارکوونکي د نوکرو نه د اوباسلو پلان لري او دی وایي چې د دې سره به اقتصادي هلې ځلې ودرېږي او بېروزګاري به ورسره نوره زیاته شي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د ډاکټر قیصر بنگالی په تازه خبرو پاړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو تیر ورځ د ستمبر په دویمه نیټه ډان رسپانی او نورو رسنۍ ویلي وو چې د مرکزی حکومت ویان ویلي دا سخکاری چې د قیصر بنگالی سرګندونې د اړیکو یا پوهې د نشوالي په اساس دي. د حکومت ویان وایي یا د کمیټې په لومړي پړاو کې شپږو وزارتونو بنسټونه وڅېړل شو او یوازې تر شپاړسم ګریډ پورې نه بلکې تر دویشتم ګریډ پورې ټول حکومتي پوسټونه راکمیږي. د بیان تر مخې چې په تاوان کې روانې سرکاري ادارو کې د یو نه تر دویشتم ګریډ پورې شاوخوا 15,000 پوسټونه اضافي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی، ګرانی سره کمه شوې ده خو اضافي او نوي ټیکسونو عام ولس سخت اغېزمن کړی دی.
حکومت مخکې نه چې د ګرانی د وجې نه د بجلی د وجې نه عوام ډېر سخت دباو دی. په بل خوا چې دی چې پاکستان کم مضبوط چې دی کم تکیه طبقات دي نو که په هغې ټیکس لګوي لکه تاجران دي دکانداران دي نو هغې هم چې دی نو احتجاج کوي او بیا دا کشن چې کم سرکاري ادارې دي نو سرکاري ادارو مولو یا یو بلکې زمکولو دا غیر پرم ضروری چې په غټه پیمانه کې به ملازمین د نوکرونو چې دینو وباسي اغم چې دینو حکومت د پاره یو سیاسي لاسره ډیر غټه فیصله ده نو هغه فیصله ته حکومت تیار نه دی.
نو موړې وایي که حکومت د ایم اف سخت شرطونه عملی کوي نو په تاوان کې رواني سرکاري ادارو نشکاری به کوي، نو خلک به بیروزګاره کیږي، ګرانی به راځي، ټیکسونه به زیاتیږي او کنه کوي نو د ایم اف نه پور ترلاسه کول او قرض بیرته ورکول بورته یو لویه ستونزه ده. بلخوا د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې یو ډایرکټر او پانګوال جبران سرفراز بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي استحکام نه لیدل کیږي او په دوو صوبو کې د نامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي ځکه څوک دلته پانګونې ته تیار نه دي. دی وایي په هیواد کې سیاسي عدم استحکام دی، په سیاسي توګه حالات ټیک شوي نه دي او بیا لوی اقتصادي مشکلات هم دي، امنیت حالات هم خن دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې پرله پسې روانې دي نو په دې حالاتو کې د بهر نه څوک هم پانګونې ته ناراضي. چې دا ټول حالات خکړل شي نو هله به اقتصاد کې خواله راشي او پاکستان کې به د پانګوالو شمیر هم زیات شي. بلخوا حکومت وایي چې د اقتصاد د خکولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په دویمه په خپل یو بیان کې ویلي چې د حکومت د اقتصادي حالاتو په نتیجه کې د ګرانۍ کچه راکمه شوې ده او په تیرو دریو کالو کې په لومړي ځل په هیواد کې د اګست په میاشت کې ګرانۍ کچه 9.6% ته راکمه شوې ده. وزیر اعظم ویلي چې موږ خپل سیاست قربان کړو او هیواد مو د دیوالیه کېدو څخه بچ کړی دی او د ګرانۍ کچه کمیدل زموږ د معاشي ټیم د پالیسۍ نتیجه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی اور. د بلوچستان حکومت په کوټه کې په ساينس کالج کې د اور لګیدو د پیښې په اړه د راپور غوښتنه کړې ده. دوی د متعلقه ادارو نه د دې پوښتنو د جواب ترلاسه کول غواړي چې اور څنګه ولګید او څومره زیان واړو. بل پلو د کالج انتظامیه وایي له لومړنیو پلټنو داسې بریښي چې په کالج کې د بجلی د شارټ کټ له وجې اور لګیدلو. د موضوع تفصیل د ایوب ترنه.
د کوټ په ساينس کالج کې د اور لګیدو له امله په خوانی بلډینګ او اډمن بلاک ته زیان اوښتی دی. د خبره د ساينس کالج پرنسپل پروفیسر عظمت الله کاکړ و مشاهده ته وکړه او ویل دي چې د لومړی په لټنو څخه داسې بریشي چې د اور لګیدو هله د بجلی شارټ سرکټ دی.
د دشتکتی واقع په دې نو سوال چې له دبنې خوازه هیڅ داسې شواهد زموږ ته په ظاهر نه معلوموږي چې دروازه ماته سوګیده یا کړکۍ ماته سوګیده یا شیشه ماته سوګیده چې لاغ ځخ څوک ورغلی زموږ څخه دا دغه سوی د هغنن ډپارټمنټ حیا افسرال له هغه وزټ وکي او دای کندانی وکړي ان شاء الله تعالی موږ به پیسمن جوړو او زغرد زغرد به په دې حواله باندې توی ته فند درکو موږ اساتیزه ډیر پر اعظم دي او دا یو قدرتي آفت او ان شاء الله زموږ کلاسونه به کنټینیو یز موږ خو د الک نیمه ګنټه خو څه کې نیم منټ موږ نه دی ځای کړی
دلته ډیر ایز د کوم خوښتنه وکړه چې حکومت ژر تر ژره په کالج کې د اور څخه د غزمن بلاک بیرته جوړول کار پیل کړي
زبانم نذیر احمد دی از سیکنډ یر سټوډنټ جما خو زه کمال سس پیس د کلاسونو نه چین سو بیا چې موږ راځو کلاسونه به دا کوو ایرګولر دي مثال ټیچران چیر دي موږ پروپر کلاسونه دي معلوم دا زمو سړي ډیر متاثر شو
زبیر احمد حکومت سما دا اپیل دی چې جلد از جلد د کنسټرکشن شروع کړي هر قسم سہولیات چې دا کوو پروواید کړي او دا چې دی ګرد مکمل کړي کار
میرا نام ریان احمد دی زه د فرست یر سټوډنټ یم دا اوس مش دوشنان وخت له اور په دغه اوس ماول کې سیدی اور ولګیدې ته په کالج کې پردا ټینګ مش په سټډي باندې ډیر بد اثر پړا وسلو کالج مش کلاسونه چې مې د بی کلاس وسلو پر مش په نور کلاسو کې نه سودا ټیم په نور کلاسو کې چې دی هغه رښتې او پړای مش تاسو شي په سمج کې نه راځي
دې ترڅ کې د کوټې د پرمختیا لپاره کار کوونکې ډلې مشر او د متینا خوزاده راته وویل چې صوبایي حکومت د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
د کمپیوټر سوي ډیر نازک او یعنی خطرناک د وسیم چې د کوټې یا د صوبې د ټیم کم د بدامنی صورتحال دی کچيري د کالج انتظامی به کول سي شارټ سرکټ دی یا د بجلی یا د بیټریان له وجې سوي دی اگر چې ته اوس صرف د کالج کم مین کاریډور سری یا برنډي سری د دغه فرنیچر سوځلې دي د نن نور د ډیر پراخ یا لوی ځان نه دی سوي لیکن بهرال تعلیمي اداره کې یو ډبره به زیات سوال دام جرم دی په کار دی چې حکومت او کالج انتظامی صوبایي محکمه تعلیم او ډیسټریکټ انتظامی په سنجیدګی باندې د معاملې تحقیق هم وکړي او بیا خلکو ته اعتماد ولسته اعتماد هم ورکړي
خو د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په عجله توګه د پیش پلټنه وکړي او د ذمېدارو خلکو په ضد دې قانوني ګامونه پورته کړي
نو ظاهرن خدای دا وای چې دا د بجلی د سرکټ لوجې دی خو داس نه معلومیږي چې دا سي سرکټ لوجې دومره زیات تاوان پیښې دي تحقیقات په کار دی دا غس هم تعلیمي ادارې د زبو حلش کار دی او په سټوډنټو کې دا سي واقعیات خوف راس جوړي نو دا د حکومت ذمہداري ده چې د تفتیش وکړي کدا سي څوک واقعي ملوث او هغه ته سزا ورکړي او سټوډنټ ته یو ډېر ښه ماحول ورکړي چې بلا خوف او خطر اگر ازي خپل تعلیمي ادارو ته خپل سبقونه وای حکومت دې ته فاندینګ مو کی او توجه وکي
بل په لوتې د بلوچستان حکومت په ساينس کالج کوټه کې د اور لګیدو د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی چې دا اور څنګه لګیدل او د دې څخه څومره زیان اوښته دي په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند او مشالډو ته وویل چې تر څو د پیش د پلټنې ریپورت نه راغلی نو تر هغه وخت پورې دوی څه نشي ویلی چې د اور لګیدو حاصل علت څه او په دې کې چا د غفلت څخه کار اخیستی دی ورده چې ساينس کالج د کوچ د لومړی کالج په توګه پیژندل کیږي ځکه چې د پاکستان د جوړېدو څخه لمخه یعنی په کال 1942 کې د ساينس کالج یاده ودانۍ جوړه شوې و چیرې چې د چارواکو په خبره د لومړی او دویم ستمبر په منځنۍ شپه اور لګیدل او زیات زیان یې اړولې دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ خیبر میډیکل پوهنتون انتظامی افغان زده کوونکو ته د داخلي او تعلیم پر مهال د ځنو اسانتیا ورکولو پریکړه کړې ده دوی ته ویل شوی چې داخله سم لواره ورکوي خو هغوی ته به په شپږو میاشتو کې د خپلو اسنادونو برابرول لازم وي په خیبر پښتونخوا کې افغان محصلین دا اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې د صوبې نور کالجونو او پوهنتونونه د هم ورته ګامونه پورته کړي د عظمت علي شانه نور حال په دې رپورټ کې اورو
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته په پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې با خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمل اسناد له وجې بورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو، او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډېر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه په هغې دوی لا ایڈمیشن ورکی، او بل هم دی احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړی دی. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسناد او تصدیق و چې کم چدای چنوي شاګرد راځي افغان شاګرد اغا تر شپږو میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادی سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم وروسته کیږي او زندگی نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د دې ویزې په اړه کې، نو دا په دې موقعه هم مونږ ته وایس چانسلر دا پورا اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره تاسو سپروایزر دی ویډیو کال په ذریعہ ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي، او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګ ویان عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هاغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي، او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری نه کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی، خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی، چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ائی تا پٹاپک کے مسئلے دی نو ایک پر اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا نام اقبال سکالرشپ پنوم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی تر مخبے دا پاکستان پا بیلابیلو پوهنتونوں کی سلور نیم زرا افغان زدکونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو ده. په پاکستان کې د تیل او ګیسو انتظام کوونکې ادارې اوګرا د مایا پټرولي ګیس یا ایل پی جی په قیمت کې زیاتوالی راوستی دی. یادې ادارې په دې اړه نوټیفیکیشن جاري کړی چې پکې د مایا ګیسو یو کیلو قیمت کې د 2 روپو اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د حکومت له دې ګام سره یې وار لمخه موجود مالي مشکلات لا پسې زیات شوي دي. دوی وایي د کور بنیادي خرڅونه یې تر خپل آمدن زیات شوي دي. نو په دې حیران دي چې په داسې یو سخت حالت کې به د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي. د مشال رادیو خبریالی خالد نیاز له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړ.
دا ملکن باسط علی د یو پرایویټ سکول استاد دی. مشال رادیو سره خبرو کې باسط علی وی د ګرانې په دې دور کې د کور خرچا پوره کول ګران شوی دی. دی وايي حکومت کله بجلی ګرانې کله پټرول او کله ګیس نه پوهیږي دا خرچې به څنګه پوره کوي.
مجبورای نه د سلینډر او د ګیس چې کمرې دار اډکو خو پاغه باندې د کم پر لپسې د گرانی کی گرانی کی گرانی کی نو دا په مونږ میډل کلاس باندې د یو غټ بم نه کم نه دی. لکه ماته یو اته کس کور را په غاړه باندې دی او د یو پرایویټ ادارې بس تنخای پاغه کې بیا ز د خپل بچو خوراک سر تر سوم یا بزاوی له خطا تعلیم ورکوم ما یې زندگی په دې کې پورا کول ګران دی.
د مردان ټریناز وای ګرانی دومره سیوا شوې ده چې د کور خرچا پورا کول د پاره اوس د کور ټول وګړي سناس ډول کار کوي ولې بیا هم ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. ریناز یې تکړه ده سوی ګیس نوی نو خلک د ضرورت لپاره د سلینډر ګیس استعمالوي ولې دی اضافي سره به د خلکو کورنۍ بجټ نور هم متاثر شي.
دا یو ضرورت دی نو په دې په وجاغي د سلینډر چې کم دی ځانته ډکی کړي ځکه چې اولرېډي ګیس بند وي. دې کې دا دومره غټه اضافه رااله نو د دې په وجه باندې غي ته مشکلات ده دي چې اغي دا افورد کولې نشي. اغي دا چې کومه اضافه دي کې اوس په اولرېډي د یو کور بجټ دا غي مطابق وي او چې کلاغي کې نور اضافه شي نو بیا دا کور کې چې کوم اوسیدونکو خلک دي کم چې غ کور لګټي نو اغي د پاره ډیره زیاته ګران شي.
د ایپسوس پاکستان یو سروي کې ویلی شوی دی سلور نوی فیصد پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیسونه اخیستلو کې ستونزې رامخې ته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکي پاکستانیانو شره 9% ته رسیدلی ده. سروې کې ویل شوی دی د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شره کې 9% زیاتوالی راغلی دی او دا 10% ته رسیدلی ده. د مردان د پارهوتی ندا مشال ریډیو ته ویلي دوی په سلینډر ګیس پخلی کوي ولی حکومت بار بار د دې قیمت کې زیاتوالی راولي چې لوجي دوی اوس توان نه لري چې په دې پخلی وکړي.
ګیسونه به نه وه د کشان به مونږ سلینډر را ډک او هغې باندې خپل کار چې دی نو چلو. اوس چې دی سلینډر ګیس هم دونه ګران شو چې مهنګایي ده ګیسونه دونه ګران شو چې هغې نه هم مونږ چې دی نو هغه سیسټم هم راله خراب کړو. نو زمونږ چې دی نو ډېر زیات بد حالات شو ځکه چې هر وخت څوک سلینډرې ګیسونه چې دی نو داسې نه شي افورد کولی.
د پېښور افضل وایي دیاړي کوونکو ته ګرانۍ ستونزې سیوا کړي دي نه پوهیږي د بجلی بل ورکړي د ویانې پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
نو وزیر کور بل شپږ زره راشي اته زره راشي چا به 2000 راشي که چې د بجلی بل راشي اول مونږ پسې 25000 روپۍ بل لاغلې نو مونږ چېرته نه پوره کوو. چا به 1000 دی اړي یار پسې 25000 روپۍ بل راشي بس کوي غریب بل داخلي کې خوراک وروړي کو بيماريان نه ودل کې مړ ژوندې پورا کوي څه سوا کوي.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅه کوي. وزیر اعظم چې تکړه ده د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولستا رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ مهنت کوي. خالد نیاز مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. له مشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا وسم د دې خبرونې رسته رپورت د باجوړ د عنایت قلانه تر غاخي پاس سرحدي دروازې پورې د 14 کیلومتره سړک جوړول لپاره ځای خلکو چندي راټولول پیل کړی دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې سړک د 1909 کال په دې خواهش کار نه دی شوی. ځای خلک دا وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو راټولولو مجبور شوی دی. بلخوا د سیمې نه د صوبایي سملای غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې ډېر ژر به په دې سړک تعمیراتي کار پیل شي. شانواز ترکځه رپورټ لري.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سرک باندې د ودانې کار د پر ځای ولس چنده شروع کړي. دغه سرک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاخ پاس پورې 14 کیلومتره دی. تیر وختونو کې په د افغانستان کاروبار کې ده او هغه کاروبار اوس د لارې د بندښت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان ماموند وایي دغه سرک باندې د ماموندو ګډ شمېر آبادی تیرېږي. نه یوازې دا چې ان دغلته کاروبار نه هم کیږي بلکې زده کوونکي تعلیمي ادارو ته مریضان روغتونونو ته او سرکاري نوکران خپلو وظیفو ته په تک کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په 75 کې دا سړک رااله خو د سناره غونته کې سړک کو بیا چې کله د 79 دا د روس د سور انقلاب شروع شو نو په دې د پاره په دې باندې به د افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل نو دا لږ کولا او کو د باجوړ د عام سړکونو له دا لږ غټ سړکو بیا چې دا وستار 2008 دا کم دا اپریشن نو او دا قسیم سي تیر شو نو دیو دا سړک مکمل کاندر کو تر دا اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
دا باجوړ د سړک ځار کړه حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لار ده. دغه تبنه یوازې عام خلک تیرېدل بلکې دغه تبنه د کونړ لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړو به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده. 15 او غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمري نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی د عمري لرو مارې بارو مارا مینځو مارې نوې بازار بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي. بیا لر خو روزو چې د مامون د ډېر مشهور کلی دی. هغه دی هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی وړوکی کلی دی خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی برخو روزو پخپلا کوم چې فرافر کلی دی. هلته یو لوی بازار دی تقریبا زر خوشه دوکانونه دي. د ترخه یو ډیر لوی کلی دی او په هغې کې بازار دی تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي د لغړې ډیر مشهور بازار دی. تجارتي مرکز دی.
شاولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د 1 کال معاشونه نه ورکېږي. نو ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت ته را رسېدلی و چې بیخي کنډرات و ګاړی پکې نه شو تللی. دې علاقې خپل کسان را پاڅېدلو او دې داسې وکړله چې چانده شروع کړله د ګاړو له چانده کوله او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې مونږ د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږ ټیکس ورکوو. زمونږ ډېر زیات خیسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړې. دلته ایمینګان دي ایمپیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کړي. دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکو او د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سرک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي ورغلی او ورته د سرک د جوړول خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې دغه سرک دپاره هر څوک که په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظور شوې خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا یو 500000 آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته څومره روډونه دی هغه مونږه مطلب باغی باندې منځوري شوه ده. باغی کې کار شوه ده. دا غی د فندونو د نشوالي مسله ده. نو باغی باندې مونږه سیریس کار کوو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تک د پاره د گاډو اډیش ده بلکې د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو ښارونو ته هم د لاري یا د مسافر گاډو اډېشتا. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سړک جوړ شو زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترکزی، مشعل ریډیو، پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.